ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دونکو او سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا جګو ریډیو دا نن د سې شنبه ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د میاشتې پنځم نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د جګو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونه لپاره زم ساسو قربان سي رحمت کاکړ او تر ټولو لمه خم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د هندوستان په سفر د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس به نن له هندي چارواکو سره په دفاعي همکاري او دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. نوموړی به په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره د نوي ډیلي په امکاني رول هم خبرې وکړي. پاکستان وایي د روسیې له ځانګړي ځواکونو سره یې په شمالي کویکاف سیمه کې د ملګرتیا په نوم ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي چې تر دوو اونیو پورې به جاری وي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ادا کړی امریکا د جنگ اعلان کړی او وایي د جوابي اقدام په توګه په سیمه کې امریکایي جنگي الوتکې هم ویشتلې سي، خو سپینه ماڼۍ د هغه اداګانې رد کړې دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د افغانستان لپاره د نوي تګلارې تر اعلان دو وروسته په لومړي ځل د جنوبي ایشیا په سفر دی. نوموړی پرون د هندوستان سرشار نوي ډیلي ته رسېدلی او هیله ده چې د هندي چارواکو سره په دفاعي برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ژورې او ټینګې کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ امکانات په افغانستان کې لیدل کېږي، چیرې چې امریکا له طالبانو سره له شپاړسو کلونو راهیسې په جګړه اخته ده. د جنوبی ایشیا د سفر په مهال به د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته نه ځي او امریکایي چارواکي وایي د دې مطلب د پاکستان سپکاوی نه دی. د پاکستان او روسیې ځانګړي کمانډو ځواکونو په شمالي کویکاف سیمه کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات به تر دوو اونیو پورې دوام ولري او د 2018 د ملګرتیا نوم ورکول سوی دی چې پکې د دواړو هیوادونو 200 عسکر برخه لري. د پاکستان پوج په یو بیان کې ویلي دغه تمرین کې به په ګډه د یرغمل سوو کسانو در خوشی کولو د کلابندۍ او لټون عملیاتو زده کړې به کیږي. بیان کې ویل سوي له دې څخه به د روسیې او پاکستان ترمنځ پوجي اړیکې لا نورې هم ټینګې سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي د ایالت په بیلابیلو برخو کې یې د عملیاتو په مهال څلور مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوج ویاند اداره یا ASPR په یو بیان کې ادا کړي څلور وسلوال د بلوچ ریپبلیکن آرمی او د یونایټډ بلوچ آرمی فعالین وو او دا چې څلور ویشت نور یې ژوندي نیولې دي. پوج وایي له نیول سوو کسانو څخه یې په زیات شمېر درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. عراقی کوردانو د دوشنبه پر ورځ د خپلواکۍ په ټول پوښتنه یا ریفرندم کې رای ورکړې او هیله کېږي چې زیاتې رایه به د خپلواکۍ په حق وي. عراقی حکومت، ګاونډي هیوادونو او امریکا د دې مخالفت کړی و. د کوردستان سیمه ییز سر شار اربیل کې ډیرو وګړو دودیزې جامې اغوستې وې، دوی کوردي بیرغونه راخیستې وو او ویل یې باوري دي چې دا رایه به د ازادۍ لپاره د دوی د خوبونو د پوره کولو پیل وي. د ټول پښتني ټول بهیر په سولې زه توګه تر سره سوی او د رای مرکزونو ته په زیاش میر کوردیان ورغلی وو. په عین حال کې د بغداد حکومت هغه لنجمنو سیمه ته پوجونه استولې دي چې بغداد او اربیل یې د ملکیت اداګانی کوي. کوردی صدر مسعود برزانی وایي د ازادي ریفرندم د کوردانو غوښتنه وه او دا چې له بغداد سره شراکت ناکامه سوی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو ویلي امریکا د دوی په ضد د جنگ اعلان کړی دی او زیاتوي که چیرې وګواښل سو نو جوابي اقدام به کوي چې پکې سیمه کې د امریکا د جنگي الوتکو ویشتل هم شامل دي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې دوی اعلان جنگ نه دی کړی. په میامار کې حکومتي چارواکي وایي کړکېچ ځپلي رخان ایالت کې د هندوانو یو اجتماعي قبر میندلی دی. د دغه هیواد د بیا رغونې او سنبالښت وزیر ډاکټر وین میات د وایس اف امریکا برما څانګې ته ویلي د دوشنبه پر ورځ یې د 12 کسانو مړي په خپله وروسته له هغه لیدلي کله چې له دوو نورو ګډو قبرونو څخه د 15 کسانو مړي ترلاسه سو. د برما پوج د دغه قبرونو او مړو لپاره روهینګیا وسلوال مسؤول بلي. د میامار په رخان ایالت کې د تشدد د لاسه نږدې 4.5 لکه روهینګیا مسلمانان ګاونډي بنګلاديش ته مهاجر سوي دي. او د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر د امریکای انتظامی لخوا په سفری بندیزونو کې د وینزویلا نوم شاملول رد کړی دی او وای صدر ډانلډ ترامپ د ملګری ملتونو د عمومي شورا و غونډې ته داسې وینا کوله لکه د ټوله نړۍ بچا چوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو کتر منو ریډونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه لوري ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان لپاره د نوي تګلارې تر اعلانې دوه ورسته په لومړي ځل د جنوبي اشیا په سفر دی. نوموړی پرون د هندوستان سرشار نیوی ډیلی ته رسیدلی او هیله ده چې په دفاعي برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ژورې او ټینګې کړي. تفصیل راکوي اشفاق مومند په دې ریپورت کې.
د صدر ډونالډ ټرمپ د سویلي آسیا لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته په لومړي وار د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیمې په سفر دی. د امریکا دفاع وزیر پرون د هند پایتخت نوې دلی کې کوز شوې دی. به هلته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او نور اعلی چارواکو سره لیدکاته کوي. امید دی چې هغه ماتیس به د هند سره مخ په زیاتېدونکې تیز دفاعي اړیکې نورې هم مضبوطوي. په دغو کې یو افغانستان کې د هند همکاري هم ده، چرته چې امریکا د تیرو شپاړسو کالو راهیسې د افغان طالبانو سره جګړه کې ښکېل ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هند غږ کړی چې افغانستان کې خپله برخه رول نور زیات کړي. دغه وینا د هند روایتي حریف پاکستان زیات پریشانه کړی دی. سویلي آسیا ته د سفر په وخت الوتکه کې هغلی ماتیس افغانستان کې د هند مرستې تاریخي او انتهایی قیمتي وبللې او ستاینه یې وکړه. د زیات اکړه چې د هند د غمرستو سیوا کېدلو ته د څوک د خطرې په نظر نه ګوري. دی وایي پاکستان په تازه کې بیا ویلي چې دوی د ترخګرۍ پر ضد جنګیږي او دا چې زما خیال دی پاکستان به د هند او امریکا هم دغه جګړه کې ملګرستیا نه کوم بل څه ونه مومي. د هغلی ماتیس د دې سفر سره او ویره دا چې کوریا د ستونزې څخه سترګې واوړي، چرته چې شمالي کوریا دړکه کړي د بحر الکاهل له پاسه به د هایډروجن بم ازماینه کوي. هغلی ماتیس ویلي د شمالي کوریا دغه کار به د نړۍ د صحت ثبات او د اټومي وسلې نه خپرېدو ته یو بوګنوونکې غیر ذمهواره رویه وښایي. د شمالي کوریا د جوهري او میزایل ازماینو د سیوا کېدو په ځواب تیره هفته صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې شمالي کوریا به په مکمله توګه تباه کړي. د امریکا دفاع وزیر سویلي آسیا ته خپل دې سفر کې پاکستان ته کوم د تلو پلان نه لري، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې مطلب دا نه دی چې امریکا د اسلام آباد نسترګې اړول غواړي. هغلی ماتیس ویلي دي چې د هند سره اړیکې مضبوطولو مطلب دا نه دی چې نور ملکونه به د خپل ملګرتیا څخه وباسي، خو په اسلام آباد کې اکثریت په افغانستان کې د هند په مداخلت باندې ګوتې پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي تیره هفته ویلي وو چې موږ په افغانستان کې د هند هیڅ قسم سیاسي او عسکري مداخلت نشو زغملی او دا به د ده په فکر حالات نور ډیر زیات خراب کړي. بلخوا هند ډیر په احتیاط مخ په وړاندې روان دی. د میاشې افغانستان ته د اضافي نور عسکرو په لیږلو باندې رضامندي ښودلې ده. هند وړاندې نه په افغانستان کې د $2 اربع مرستې کړي دي. دغې کې زیاتره مرستې په صحت، تعلیم او د سړکونو او پلونو په جوړولو باندې لګول شوي. د افغانستان پارلماني ودانۍ هم هند جوړه کړې ده. احمد شاه کټوازی چې په واشنگټن کې د افغانستان یو ستر سفارتکار دی وایي چې موږ زیات احتیاط کوو چې څومره هند په پاوس کې مرستې او مداخلت کول غواړي دومره موقع هغوی ته ورنه کړو، ځکه چې موږ د هند او پاکستان دواړو سره د دوستۍ اړیکې غواړو. امریکا او افغانستان د ډیر وړاندې نه په پاکستان تورونه لګوي چې د افغانستان طالبانو او نورو وسلوالو سره مرستې کوي. اوس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت نور هم دغه خبره په ډاګه باندې کړې ده، خو زیاتره څېړنکار ویره لري که چېرې د هند په افغانستان کې رول سیوا کیږي نو پاکستان به د وسلواله ډلو سره خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما په حکومت کې د قومي سلامتیا کونسل کې د سویلي آسیا په پالیسۍ کار کوونکي شمایلا چودري وایي چې د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه تګلاره د تیرو پالیسیو نه په بل مخ ده او د دې سره به مسله هواره نشي. دا وای چې یو اړخ امریکا پاکستان ته د طالب وسلوالو سره د خپل مرستو د ختمولو وینا کوي او بل اړخ ته هند ته وای چې افغانستان کې مداخلت زیات کړي د دې سره به پاکستان راپورته کیږي او فکر کوي چې راتلونکي کې به د امریکا هڅو ته دغه زیان ورسوي. خپل دې سفر کې به هغلی میټس د هند سره پوځي اړیکو د نورو مضبوطولو کوشش هم کوي کوم چې نږدېو کې زیاتې شوې دي. کال 2018 کې امریکا هند ته په دفاعي مد کې تر ټولو د لوی ملګري نوم ورکړی و، د کومې سره چې د هند د امریکا دفاعي ټکنالوژۍ ته لاسرسایي دایره پراخه شوې ده. کال 2008 کې هند او امریکا ترمنځ دفاعي مد کې کاروبار یو ارب ډالر و او دې وخت کې د بحث لاندې لوزنامې که لاسلیک کیږي نو دغه به 19 ارب ډالرو ته ورسیږي. دا معلوم نه ده چې د هاغلی میټس د سفر په مهال به د کومې لوزنامې اعلان وشي، خو د امریکا چارواکي امید کوي چې د دفاعي ملګرتیا حیثیت امکان دی چې دې سفر کې عملی شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان او روسیې ځانګړي کمانډو ځواکونو په شمالي کویکاف سیمه کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات به تر 2 اونیو پورې دوام ولري او د 2018 د ملګرتیا نوم ورکول سوی دی چې پکې د دواړو هیوادونو 200 عسکر برخه لري. تفصیل راکوي وکیل خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان د پوځ لخوا تیر ورځ جاری کړی شوی بیان تر مخه د دغه مشترکه مشکونو مقصد د دواړو هیوادونو عسکري تعلقات نور مضبوطول او پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ خپل تجربه شریکول دي. د دې نه علاوه د پاکستان او چین د هوایی پوځونو د دریو هفتو مشکونه چې چین یې کوربتوب کوي دا هفته سر ته رسیدونکي دي. د چین د هوایی پوځ ترجمان ویلي دا د معمول مشکونه دي. پاکستان د روایتي اتحادي چین او روس سره خپل سیاسي، اقتصادي او دفاعي تعلقات په داسې حال کې نور مضبوطوي چې د امریکا سره تعلقات د کړکیچ ښکار دي. د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو کې کړکیچ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې تګلارې پر سر رامنځته شوی دی. په دغه تګلاره کې صدر ټرمپ په پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو په اړه دې خپل زوړ دریځ بدل کړي او په خپله خوره دې د وسلوالو پناه ځایونه ختم کړي. پاکستان نه یوازې د صدر ټرمپ د تګلارې مخالفت کړی بلکې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې خپل تقریر کې پاکستان ویلي افغانستان لپاره د ناکامې تګلارې حمایت نشي کولی. پاکستان وایي د افغانستان د مسلې حل په نور جنگ کې نه بلکې په مذاکراتو کې دی. امریکایي چارواکو د نور اقداماتو ترڅنګ ویلي که چېرې پاکستان خپل دریز بدل نه کړو نو د ناټو ائتلاف نه بهر د امریکې د نږدې ملګري حیثیت به ختم کړي. پاکستان تیر کال روس سره د پوځي مشکونو کوربتوب کړو. دا د تاریخ لومړی ځل و چې دواړو هیوادونو مشترکه مشکونه کول. د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي مشکونه د کال 2014 د دفاعي معاهدې د لاندې قبول شي چې تر مخه یې په پاکستان د روس د وسلې هرڅولو بندیز هم لري شو. د دغه معاهده د لاندې روس په پاکستان د MI-35 یا MI-15 په نوم هلیکاپټرې هم خرڅې کړي. هندوستان چې د روس ملګری او د پاکستان حریف دی د هلیکاپټرو د سودا مخالفت یې کړی. د روس او پاکستان پوځي مشکونه بعد د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه سرته رسي. هم په دغه نیټه بعد د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د روس دوره کوي. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د جنرال باجوا دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول سفر دی چې هدف یې د پاکستان او روس ترمنځ سیاسي تعلقات د دفاع په مد کې بدلول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. او سمزو د میامار لوري ته چیرې چې حکومتي چارواکي وایي کړکېچ ځپلی رخاین ایالت کې د هندوانو یو اجتماعي قبر میندلی دی. تفصیل راکوي شعیب زاده په دې رپورټ کې.
د میانمار د خیر ښېګڼې بیا رغونې او سمبالښ وزیر ډاکټر وین میات آی د وی وی برمیز څانګې ته ویلي د ګل په ورځې په خپله د 12 کسانو مړي وروستو د هغې لیدلي کله چې د 2 نورو اجتماعي قبرونو نه د 15 کسانو مړي وموندل شول. وزیر وایي په دغه مړو کې زیات ښځې او ماشومان دي او د اکثرو لاس تړل شوي دي او د ځنو سرونه پرې کړل شوي. وزیر وین میات او د پولیسو مشر ویویت ویلی دوی غنی د غمړی د هغه اندوانو دی سوک چې د میاشتې راسه بې درک دی د برما پوز د دغه اجتماعي قبرونو تور پر روهنګیا تندروا او ترهګرو لګولې دی د برما پر اخاین صبح کې د تازه تشدد د لاسه سلور لکه روهنګیا مسلمانان گاونډي بنگلاديش ته تښتیدل دي په دغه تشدد کې په لویه کچه د مذهب په بنیاد بشر وجنې ادعاوې هم شوې دي او دغه مسله د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې تیر اونۍ مسلسل د بحث لاندې وه د وایس اف امریکا بنگلا څانګې د خالی په ورځ د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د روهنګیا مسلمانانو په مسله خبرې کړې وې میرمن حسینه واجد ویلي د نړیوالې ټولنې اندېښنې مثبته خبره ده په داسې حال چې بنگلاديش هغه روهنګیا خلکو ته پناه ځایونه ورکړي څوک چې بنگلاديش ته راغلي او په دغه کار کې ورسره هیڅ نړیوالې مرستې نه دي شوي میرمن حسینه واجد ویوې ته ویلي موږ دغه مرستې په خپل سر شروع کړي موږ د چا امداد ته نه یو په تمه موږ د خپلو وسایلو دننه دغه خلکو له سرپناه او خوراک ورکو خو د بنگلاديش وزیر اعظم خبرداري ورکړې زیات فشار په میانمار په کار دی چې دغه کډوال بیرته خپل هیواد ته پرېږدي شیخ حسینه واجد وایي و موږ دغه کډوالو ته پناه ځایونه ورکړي خو دغه عارضي دي خو د میانمار حکومت باید دا ومني چې دا خلک د دوی د هیواد خلک دي او دا د دوی ذمواري ده چې بیرته یې قبول کړي دوی ته د امنیت او حفاظت ضمانت ورکړي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي او خپل ژوند بیرته شروع کړي میرمن حسینه واجد وړاندې ویلي د میانمار حکومت چې سکړي دغه د ظلم ډک کار وو په میانمار کې دغه تازه تشدد د اگست په 15مه وروسته د هغې پیل شو کله چې یو شمیر وسلوالو د پولیسو او پوز په پوستو بریدونه وکړل د دغه بریدونو وروسته پیل شوی تشدد او د پوز په کاروایانو کې تر 400 پورې خلک وجل شوي او د 400 لکونو سیوا گاونډي بنگلاديش ته تښتیدلی دي
او شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانگ هو ویلی امریکا د دوی په ضد د جنگ اعلان کړی او زیاتوي کچری وګواښل سو نو جوابي اقدام وکوي خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سانډرز وای دوی د جنگ اعلان نه دی کړی نور تفصیل کلسوم کاکړ په دې رپورت کې راکوي
د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونگ وای چې د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د دوی د هیواد په ضد د جنگ اعلان کړی او وای په داسې حال کې به پیانګ یانګ هم د خپل هیواد د دفاع لپاره جنگیږي او زموږ هیواد دا حق لري چې د امریکای جنگی الوتکې راوغورځوي شاغلی ری هونگ د امریکا په نیویارک ښار کې خبریالانو سره خبرو کې دا هم خبرداري ورکړې چې د امریکای جنگي الوتکې هغه وخت هم په نقشه کې وای سي چې کله هغه د دوی د هواد د فضائي حدودو کې نوي خارجه وزیر د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د شنبه یا د خالی دروازې مطبوعاتي سانګي ټویټر پیغام حواله ورکړه صدر ترامپ په خپل پیغام کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د وینا ځواب ورکړی وو صدر ترامپ لیکلی وو چې ما د بهرنیو چارو د وزیر د ملګرو ملتونو په غونډه کې د وینا په اړه واورېدل کری اونګ د لیټل راکټ مین یا د کشنی د راکټ سړی فکر او سوچ بیانوي او دوی د جذباتي بیانونو څخه ډډه نه وکړي نو دواړه به تر ډیره پوری پاتې نسی د ملګرو ملتونو و غونډه ته په وینا کې خارجه وزیر ری هونګ په صدر ترامپ سخت ټکونه کړي وو او ورته ویلي وو چې صدر ترامپ ځانمرګي یا خودکش میشن باندې دی دوی د صدر ترامپ لپاره سخت ټکي کارولي وو او ویلي وو چې دوی دا خبره نه ویروي چې شمالي کوریا امریکا په راکټونو په نقشه کوي سي د دوشنبه یا ګل په ورځ د شمالي کوریا خارجه وزیر د صدر ترامپ په ټویټر پیغام خپل رد عمل ښکاره کړی وو او بیان کې وویل چې باید ټوله نړۍ او د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه اخیستونکي د نړۍ مشران دا خبره یاد ولري چې وړومبی د جنگ اعلان امریکا کړی د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا سانډر ویلي چې موږ د شمالي کوریا په ضد د جنگ اعلان نه دی کړی دا خبره بې بنیاده ده د امریکا د دفاع مرکز پینټاګون ویاند کرنل رابرټ خبریالانو ته ویلي کچری شمالی کوریا لخپل راپارون کې ګامونو زخه ډډا ونکړي نو موږ یعنی کې فوجي ځواک په د امریکا صدر ته په دې ځد وړاندیزونه کوو او موږ دا حق لرو چې په ټوله نړۍ کې چرې هم قانوني اجازه لرو الوت وکړو. د شنبې یې خالی په ورځ پینټاګون ویلی وو چې د څه قسمه حالاتو جایزه اخیستو لپاره د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا سره نږدې په سمندر الوت کړی. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې تاوتریخوالی راغلی. د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د دواړو هیوادونو مشران یو بل لپاره سخت لفظونه کارولي. د شمالي کوریا مشر د شنبې په ورځ دړکا کړی چې د هایدروجن بم ازموینه کوي سي. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس د دوشنبې یا ګل په ورځ د شمالي کوریا ته په ځواب کې ویلي کچري شمالي کوریا خپل ګواښ ترسره کړي دا به د نړۍ د روغتیا ثبات لپاره یو غیر ذمېدارانه او ایرانوونکی ګام وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو تاسو سهارنی خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غواژیاسته. اوس هم ځو د عراق ولوري ته چیرې چې عراقي کوردانو د دوشنبې پروز د خپلواکۍ په ټول پښتنه یا ریفرندم کې رائے ورکړې او هله کېږي چې زیاتې رائے به د خپلواکۍ په حق وي. عراقی حکومت گاونډي هیوادونو او امریکا د دې مخالفت کړیو. د کوردستان په سیمه ییز سر شهر اربیل کې ډیرو وګړو دودیز جامع اغوستي وي. دوی کوردی بیرغونه راخستي وو او ویلې باور دي چې دا رایه به د ازادۍ لپاره د دوی د خوبونو د پوره کولو پیل وي. اربا محمود علي نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د عراق د شمال مشرقي نیم خود مختار کوردی سیمه صدر مسعود برزانی ویلی د بغداد سرای روغه جوړه نه دراغلی. د زیاتوی د تیرو ناکامو نه تکرارولو په خاطر دوی د ازادۍ غوښتنه کوي. هغه برزانی د پیرمم په سیمه کې خپل رای ورکړی ده. د سیمې 5 میلیونه خلک د ووټ قابل دي او صدر په دوی غږ کړی چې په امن سره خپل رای ورکړي.
شعب کوردستان اتخذ قراره باجراء الاستفتاء وبالتاكيد
خلکو د ریفرنډم په حق رائے ورکړې ده او موږ د دې د مخالفت او په حق کې په عکس العمل خبر یو. خو موږ د دې د تور او پر اصرار منزل ترلاسه کولو لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. امکان دی چې د ریفرنډم سرکاري نتیجې سبا معلوم شي. د کوردستان د آزادۍ په حق کې د ریفرنډم د نتیجو راتللو به دا معنی نه وي چې په سمدستي توګه به کوردستان آزادي ترلاسه کړي، خو خپلواکۍ په لور به دا یو ډومبه ګام وي. برزانی د وایس اف امریکا فارسی څنګ ته ویلی دی چې د ریفرنډم وروسته به د سرحدونو د ټاکلو، د قدرتي وسایلو د ویش او د پوره خپلواکۍ ترلاسه کولو د میاد په حق له د عراق د چارواکو سره خبرې پیل کړي. هغه برزانی تمه څرګنده کړې چې دا ممکنه انتقالي عمل به په کال دوو کې ترسره کړي شي. د ریفرنډم لپاره د کوردستان په بیلابیلو سیمو کې پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي. په کرکوک کې خلکو ته ویل کېږي چې د کوردستان د ازادۍ په حق کې رائے ورکړي. د ووټ لپاره ورغلی ردا احمد وای د خپل راتلونکي روښانه سباون لپاره د ریفرنډم په حق کې رائے ورکړی ده. د وای د ریفرنډم په حق کې یې رائے ورکړی ده. د دوی آبادی د 50 میلیونو نه زیاته ده او بیا هم خپل ځان ته هیواد نه لري. دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د یو خپلواک کوردي ریاست جوړولو کې د دوی سره مرسته وکړي. همدغسې د ریفرنډم کې پیشمرګه او د کوردستان ځواکونو هم برخه اخیستې ده. یو پیشمرګه پوځي سرحد وای د کوردستان په حق کې د رای ورکولو ورځ ورته د اختر د ورځ ښکاري. د ریفرنډم مخالفت کې د عراق صدر حیدر الابادی کوردستان سیمې ته هر قسمه پروازونه یا جهاز سفرونه ځنډولي دي. دغسې ایران او ترکی هم دغه سیمې ته خپل د جهاز فلایټس یا پروازونه ځنډولي دي. امریکا او ملګر نور ملکونه برتانیا هم دا غوښتنه کوي. هغه د دې ریفرنډ مخالفت کوي او وایي چې د دې له وجې نه به د داعش په خلاف کم هلې ځلې روانې دي هغه اغیزمن دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمن اوریدونکو د یک شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې ډوک دره کې د وور له امله د یوې کورنۍ شپږ کسان چې وو هغه ژوند له لاسه ورکړی و. په دغه کورنۍ څه تیر سوي دي او څرنګه ژوند یې وو او د وور د لګېدو څه حال و، دا ټوله زموږ خبریال حمیدالله هم د دې کورنۍ د یوه غړي امین خان سره په مرکه کې پوښتلې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زما نوم امین خان دی، زما د بابوزو د ډوکټرا د اپرډیټ یو کونسل دی. مونږ تقریبا د کونسل په بر سر اخري پهاري علاقه ده، دغه په کور کې ور لګېدل دی. زما رشته دار ته زیاتې ټیم چې ځینې ډېر دغه دی خبرې نشي کولی، او شپږ کمرو کور ته دی. نو مکمل سره د سامان او د شپږو ماشومانو ات سوی دی، پیسې راغلی وو هغه سره مبیل کل دی. مونږ دا غوښتنه کوو چې مونږ ته ریلیف میلاو شي د حکومت د طرف نه، د ادارو د طرف نه شي، د مرکزي حکومت نه چې څومره تعاون کېدای شي. دې دا ډېره پسمانده او غریب علاقه ده، او مونږ ډېر
دا کم کس چې دا کور سوی دی، د ده نوم څه دی او د ده د آمدن ذریعه څه ده او ده دا کور څنګه جوړ کړی او د دې کور سره د ده ټول څومره تاوان ده ته رسېدلی دی؟ او دا ماشومان چې کوم وجل شوي دي په دغه اور کې، دا د څومره عمرونو دی کې څومره جنکۍ وي څومره لکان؟ اوسه پوری حکومت په خپل کچ باندې څومره اعلان کړی دی او آیا د غمرستې امیشګل ته او بور خان ته رسیدلی دي؟ امین خان ډیر مننه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کول.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منور دونکو، تاسو نیم ساعت خبری خبرونه واورید. په یو څو شیبو کې به خبرونه پیل کیږي. سحر په خیر. نن به قربانوی، شعیب زاده او کلسوم کاکر. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دی 00120225003، بل شمیره د 0800005090. قدر منور دونکو، له موضوع سره سم تاسو په فیسبوک باندې هم پوښتنې کولی سي، خپل نظر شریکولی سي. د فیسبوک پته ده facebook.com/ وی او ای ډیوا. او د نن ورځې موضوع ده په ټوله نړۍ کې د کینسر ناروغي څرنګه خوریږي او د دې مخنیوي څرنګه کېدلی سي. نو تاسو هم له موضوع سره سم خپل نظر شریکولی سئ او پوښتنې کولی سئ. خو تاسو ته وایو چې په یو څو شیبو کې هم دا خپرونه پیل کیږي. له ډیوا ریډیو سره اوسئ.